په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان د تازه امنیتی پیښو، سیاسي تحولاتو او د غراس په سیمه کې د روان وضعیت په اړه وروستي رپورټونه او مطالب د دې خبرونه په ترڅ کې اورئ. د ولسمشري څوکۍ لپاره له کاندید ډاکټر عبدالله سرهم مرکه په دې خبرونه کې خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
په خوست کې پوځي عملیات او د جلال آباد کابل پر لوی لار وسلوال برید شوی. په هلمند کې په پوځي عملیاتو او د ماینونو په چاودنو کې پولیس، ملکیان او وسلوال وژل شوي. ټاکل شوی د ناټو نوی عمومي منشي نن د ولسمشرۍ له درې مطرحو کاندیدانو سره وګوري. په سیمه ییزه او نړیوالو خبرونو کې اوري د هند محکمې د ممبئی په بمی چاودنه کې د لاس دلودو په تور درې تنه د مرګ په سزا محکوم کړل. بشپړ خبر ناوړی. د خوست ولایت چارواکي وینن سهار په منګل سیمه کې افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې 9 تنه وسلوال وژل شوي چې چارواکي وایي شپږ عرب جنگیالي دي. په سیمه کې د ملي اردو د لومړی لواء درستیزوال جنرال ظهیر وردک د ازادي راډیو خبريال ته وویل د وسلوالو مړي د جګړې په ډګر کې پاتې وونه موړي وایي افغان او نړیوالو ځواکونو ته زیان نه رسیدلی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخوانند د کابل جلال آباد پر لوی لار د سرخکانو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا د نړیوالو ځواکونو پر اکمالاتي کتار برید شوی چې د لغمان د ولی وین سید احمد صفای وای په پیښه کې یو کلینر وژل شوی. د یوې ښځې په ګډون درې تنه نور ټپیان دي. صفای وویل د پیښه په تړاو یو تن نیول شوی او په حمله کې دوه موټرونه هم ویجاړ شوي دي. د پیښه مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ادعا کړي چې یو صرف ډول موټر په بمی چاودنه کې ویجاړ کړي او ټول سپاره کسان یې پکې وژلي، خو چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. دای سبز وکونه وای تیر شپه د افغان سرتیر په مرسته په هلمند کې پلاتون کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 9 تنه وسلوال ووژل سیوی دي. دغه وکونه په یو اعلامیه کې راغلي دغه عملیات د هلمند ندلی ولسوالۍ په مرجی سیمه کې سیوی چې د وسلوال پر یو مرکز د عملیات په نتیجه کې 9 تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې ووژل سول او زیات اندازه وسلې او مهمات ورڅخه ترلاسه سول. اخو تیر ورځ د همدی ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ټکټر د مین چاودنه وسو چې 15 تنه ملکیان پکې ووژل سول. په ووژل سول کې دوی شیزه دوه ماشومان او یو د ټکټر چلون کې شامل دي. د ولی وین داوود احمدی وای په چاودنه کې دوی شیزه ټپیان سیوی هم دي. خو د هلمند امنیه قومندان سمنوال اسد الله شیرزاد وای چې په دې پیښه کې 21 کسان وژل سیوی دي. بلور ته د نادلی ولسوالۍ په زرغون کلی کې نن سهار د پولیسو پر یو موټر د من چاودنه وسو. د هلمند امنیه قومندان شیرزاد وای په پیښه کې 15 پولیس وژل سیوی او درې تنه نور ټپیان دي. په نوی ولسوالۍ کې بیا ځینو عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې په خرابې سیمه کې د نړیوالو ځواکونو یو سرخیل وتکر غورځیدلی او اورونه پرې بل دي، خو چارواکي په دې اړه بي خبري شي. نړیوال ځواکونه هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وین قاری صف احمدی د پیښې مسؤلیت منلی دی. اخو د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دولت د مخالفو وسلوالو یو ډلې نیولې ده. د پروان امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سید خلی ازادي راډیو ته وویل دغه شپږ کسیزه وسلواله ډله د افغان او ایتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د پروان په سید خلی ولسوالۍ کې ورسره تر هغه ونیول سو چې پرونی پر ایتلافي ځواکونو وسلوال برید وکړ او د دوی دوه سرتیرې ټپیان کړي وو. امنیه قومندان وایي له دغو کسانو سره یو ځای ځینې وسایط ضد ماینونه، وسلې او نور تجهیزات هم نیولې دي. تر اوسه د دولت کوم مخالف لوري په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو سیمه چارواکي وایي دغه کسان د حزب اسلامي په ډلې پورې اړه لري او د انتخاباتو د ګډوډۍ لپاره دلته فعالیت کاوه. ټاکل شوی د ناټو نوی عمومي منشي اندریس فوغ رسموسن نن د ولسمشرۍ له دریو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی، میرویس یاسینی او عبدالله سره وګوري. هغه پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی سره په یو ګډه غونډه کې وویل تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به تر هغو دلته ستاسو د ملاتړ دپاره پاتې سو چې خپله دنده مو نوي بشپړه کړي. د ناټو نوی عمومي منشي د خپلې دندې د پیلولو په درېیمه ورځ پرون نه ببره کابل ته راغی چې له افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ناټو له پوځیانو سره وګوري. د افغانستان ځینې مربوطه خبرونه مو اوریدل. صالح سقزی خالقي سیمه ییز او نړیوال خبرونه دراوروي.
د هند محکمې د 2003 کال د ممبئی په بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور د یوې ښځې او د هغې د میړه په ګډون درې تنه د مرګ په سزا محکوم کړل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي وو. د هند پولیسو ویلي دا حمله د ګجرات په ایالت کې له هندوانو سره د 2002 کال د حملې د غچ اخیستو په هدف شوې وه. د مرګ په سزا درې وړه محکوم کسان چې د بمی چاودنې ترهان ګڼل کېږي په پاکستان کې د لشکر طیبه له ډلې سره په تړاو تورن دي. هند وی د پاکستان د لشکر طیبه ډله په ممبئی کې په زیاتو حملو کې لاس لرل ده. یو له دغو حملو څخه په ممبئی کې د تیر کال حملې وې چې تر 1600 زیات کسان یې ووژل. سپینه مړه وایي د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد په حق خپله مخکنۍ خبره بیرته اخلي چې ویلي وو نوموړی د ایران ټاکل شوی ولسمشر دی. د سپینې ماڼۍ وایند رابرټ ګیبس وایي هغه د تیرې سه شنبې په ورځ اشتباها محمود احمدی نژاد یو انتخابي مشر بللی و. ګیبس خبریالانو ته وویل د ایران خلک تر اوسه پورې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو شک لري او واشنګټن دوی ته د حق ورکوي چې د جون د 12 نیټې د انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي چې انتخابات عادلانه وو که نه. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قرغیزستان د ازبکستان په پوله کې د نوي روسي پوځي اډې د جوړېدو په هکله د ازبکستان اعتراضونه رد کړل. قرغیز چارواکو وویل چې د دغه هیواد امنیت ته اصلي خطرونه د ازبکستان له خاورې ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د ازبکستان پولې ته نږدې د قرغیزستان په خاوره کې د اډې د جوړولو د پریکړې دفاع وکړه. روسیې که څه هم په ځانګړې توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست خو ازبکستان انتقادونو ته د روسیې چارواکو ځواب له خپلو ځینو متحدانو سره د دغه هیواد زیاتېدونکي اختلافات ښیي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د انرژي د پروژو په برخه کې د همکاریو د پیوړي کولو لپاره نن د یو ورځني سفر په هدف ترکیه ته ورسید. ټاکل شوی ده چې د روسیې صدر اعظم پوتین او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د غازو د پایپ لاین په اړه د همکارۍ په شمول ګڼې موافقې لاسلیک کړي. په دې معامله کې به ترکیه روسیې ته د خپلو اوبو له لارې د ساوت سټریم په نوم د غازو د پایپ لاین جوړېدو اجازه ورکړي. روسیه غواړي چې د ساوت سټریم له لارې اروپا ته د طبیعي غازو د استولو دغه نوې پروژه پراخه کړي. د اردوغان د دفتر یو مقام وویل تمه وه چې د ایټالیا صدر اعظم سیلویو برلسکونی هم د موافقو د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ترکیې د انرژي یوه کمپنۍ هم د روسیې د ساوت سټریم په پروژه کې له ګازو پروم سره شریک ده. ټاکل شوی ده مخته تر دې چې پوتین په ترکیه کې نن ناوخته خپل سفر پای ته ورسوي د دغه هیواد له ولسمشر عبدالله ګل سره هم کتنه وکړي. دا د ازادي راډیو ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ موسسې د رسنۍ یو څانګې له ازبکستان وغوښتل چې د دل مراد سیدوف په نوم ژورنالیست پر دوسی بیا غور وکړي چې د درغلۍ او ټګۍ په تور په څه باندې 12 کاله قید بندي شوی ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ د موسسې د رسنۍ یو څنګه وایي چې سیدوف د بندو دروازو تر شا محاکمه شوی چې له نړیوالو عادلانه قضایي معیارونو سره سمون نه لري. او تهران د روژې په میاشت کې سعودي عربستان ته د ټولو زیارت کوونکو په تګ بندیز لګولی ده. ټاکل شوی و سعودي عربستان ته د عمرې زیارت کوونکو تګ د اګست له 22 پیل او د سپتمبر تر 19 پورې دوام وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره کړی چې د خنزیر د انفلونزا د خپرېدو مخه ونیسي. دا خبرونه
دوه بجې او اته دقیقې دي. په هلمند ولایت کې د ماینونو د چاودنو له امله د ملکی افرادو ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د غراس په کندهار کې بیا افغان مسؤلین وایي چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې تیره شپه چې یو موټر پکې پنهخه شوی دی یو شمېر ملکی کسان مړه او ژوبل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې اترې ترسره کړې دي. د دغو خبرو جزئیات په یو مطلب کې خپرېږي. دا ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره له کاندید ډاکټر عبدالله سره ځانګړې مرکه هم د خپرونې په دوام کې اوري. د انتخاباتو کمیسون وایي ګڼ شمېر ولایتونو ته لازم تخنیکی سامان آلات او انتخاباتي مواد رسولي دي. په خپرونه کې د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم درته لرو. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په افغانستان کې د اف ام په 0.15 سپا په کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. په هلمند ولایت کې د ماینونو د چاودنو او توتیخوالو په تازه پیښو کې ګڼ شمېر ملکی خلک او څو تنه امنیتي افراد مړه او ژوبل شوي دي. د هلمند ولایت د وروستیو پیښو حال د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورټ کې اورو.
د هلمند ولایت په ندلی ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې له امله د ملي پولیسو یو رینجر موټر له منځه تللی دی او پکې سواره 15 تنه پولیس وژل شوي دي او 3 تنه نور هم ټپیان شوي دي. دا خبره د هلمند امنیه قمندان سمنوال اسدالله شیرزاد د ازادي راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې وکړه. قمندان وایي پولیس د غزمی پر محل په ماین ور برابر شوي دي او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. قمندان همدارز وویل چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې تیره ورځ د ملکي کسانو په یوه ټراکټور باندې د مین چاودنه سوې ده او پکې سواره یوویشت تنه ملکي کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل سوي دي. په عین حال کې د طالبانو ویان کرسوب احمدي وایي چې د نادلي ولسوالۍ د زرغون کلي په سیمه کې د پولیسو رینجر موټر او کیسواره پنځه تنه له منځه وړي دي. د یو بل خبر له مخې د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال د نوې ولسوالۍ نعیني شهیدانو د ازادي راډیو ته په یوه تلیفوني تماس کې وویل چې د دې ولسوالۍ د خرابې سیمې ته څیرمه د نړیوالو ځواکونو یوه څرخکه راشه واسوه او دوی ورته ګوري چې اورونه پرې راګرځي. د نوی ولسوالۍ نعیني شهیدان په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو د څرخه کې د رشوه کېدو خبر ورکوي چې په هلمند کې میش بهرني ځواکونو خبرې څانګې لا نه مني. په همدې وخت کې طالبانو د دغه څرخه کې د راغورځولو پړه په غاړه واخیسته. د طالبانو ویان کرسوب احمدي د ازادي راډیو ته د یوه لامعلوم ځای نه وویل د نوی مرکز ته څیرمه یوه هلیکوپټر د ملګرو له لورې راغورځول سوې ده او پکې سواره نږدې څلوېښت کسه بهرني سرتېر وژل سوي دي، خو لا په دې اړه تر دې دمه کورنیو او بهرنیو مسؤلینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې هم د بهرنیو ځواکونو یوه ملکي بار وړونکې څرخکه د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې راغورځول سوې وه چې په نتیجه کې پنځه کسه د یوه ملکي په شمول وژل سوي وه.
و هم اوریدل چې په هلمند ولایت کې د ماینونو وروستیو چاودنو ګڼ شمېر ملکي خلک وژلي دي. بل لور ته په قندار ولایت کې تېره شپه د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې چې یو موټر یې په نښه کړی دی، د افغان چارواکو په وینا ملکي وګړي پکې وژل شوي دي، خو بهرني ځواکونه وایي چې دوی طالبان په نښه کړي دي. په زابل کې هم امنیتي پېښې شوي دي. د سیمې د وروستي وضعیت په اړه له ازادي راډیو خبریال رپورټ لرو.
د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ په سنځري کې تېره شپه د ائتلاف ځواکونو یو ټونس موټر چې لمده میوه پکښې بار و په نشه کړی ده. د دې ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرادی وایي چې پنځه ملکي وګړي پکښې وژل سوي دي. وړ مشپه هم د ائتلاف په یوه هوایي برید کې د دې ولایت په ارغنداب کې شپږو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له بله پلوه د زابل په لوبهار ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر د مین چاودنه سوې ده. د دې ولسوالۍ ولسوال محمد ظریف وایي چې څلور سرتېري ژوبل سوي او موټر ویجاړ سوی ده. د ده په خبره څلور نور ماینونه هم چې په سیمه کې ځای پر ځای سوي وو د ائتلاف د ځواکونو په مرسته شنډ سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي وایي چې اوه سرتېري وژلي او موټر یې ویجاړ کړی دی، خو محمد ظریف یې خبره ناسمه وبلله.
و هم اوریدل چې په قندهار کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د چارواکو په وینا یو شمېر ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه تاوتریخوالی او امنیتي پېښې په داسې وخت کې په درس سره روانې دي چې د افغانستان ولسمشرۍ راتلونکو مهمو انتخاباتو ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی.
د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د ازادي راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو پلاوی چې د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغلی او د جمهور رئیس کرزي په ګډون له ځینو نور دولتي چارواکو سره کتنې پیل کړي دي. د جمهور ریاست یو وایان ازادي راډیو ته ویل چې د پلاوی په ځینو مهمو سیاسي او امنیتي مسایلو له ښاغلي کرزي سره خبرې کړي او ښایي چې په کابل کې د جمهور ریاست له ځینو کاندیدانو او د نړیوالې ټولنې له چارواکو سره هم وګوري. سیاسي څېړونکي په اوس وخت کې چې انتخاباتو ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی، د امریکا د کانګرس د پلاوی سفر افغانستان ته مهم بولی. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان په جمهوریت ریاست کې چارواکي وایي چې د امریکا د کانګرس دیش په کسیز پلاوی تیر ورځ له جمهور رئیس کرزي سره ولیدل او په ځینو مهمو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. د جمهور رئیس یو ویان سیاما کیروی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس کرزي او د امریکا د کانګرس د پلاوی ترمنځ د امنیتي ستونزو او تدابیرو او راتلونکو انتخاباتو لپاره د نیول شوو تیاریو په اړه خبرې وشوې. ښاغلی سیاما څرګنده کړه چې ولسمشر کرزي د امریکا د کانګرس له پلاوی سره په خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره خبرې اترې په دې هیواد کې د ستونزو د حل او د ثبات د ټینګښت اساسي لاره وبلله.
رئیس جمهور کشور در این ملاقات بر مذاکره صلح با طالبان تاکید کرد.
په دې خبرو اترو کې د هیواد جمهور رئیس له طالبان سره د صلح پر خبرو ټینګار وکړ او وی ویل هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې نه لري او تاریخوالي په رسمي توګه محکوموي د افغانستان دولت ورسره خبرو ته چمتو دی. یو له هغه لار څخه چې کولی سي افغانستان ته امن او صلح راولي له هغو مرورو کسانو سره خبرې اترې دي چې غواړي بیرته خپل هیواد راسي، د هیواد له ورانولو او د خلکو له بدمرغه کولو څخه لاس اخلي.
د امریکا د کانګرس دغه شپه کسیز پلاوی د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغلی. د سیامه کیروی په خبره ښایي چې دغه هیئت له ځینو نورو دولتي چارواکو، د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له مقاماتو سره هم وګوري او د دې هیواد د وضع او د انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه معلومات ترلاسه کړي. افغان سیاسي سیړونکي د انتخاباتو په درشل کې د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر افغانستان ته مهم بولي او وایي چې امریکایي چارواکي غواړي د جمهور رئیس اوباما د حکومت په دوره کې په افغانستان کې ترسره شوي کارونه ارزیابي کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوي د سفر یو هدف د همدې چې انتخاباتو ته نیول شوي آمادګۍ له نږدې وګوري او دا وښیي چې افغانستان اوس هم د امریکا لپاره په کاري لومړیتوبونو کې دی.
ملي شخصیتونه یې که په دغه شرایطو کې زموږ کاندیدان دي که هر څوک وي له هغوی سره باید وګوري. شرط دا ده چې دوی هم باید ډېر شفاف له مقابل لوري سره ووي. افغاني لوری که دولت ده که دولت ته بهر کسان دي، دوی هم باید مسائل په واقع بینانه او ریالیستیک ډول دوی ته توضیح کړي تر څو که اشتباهات وي چې هغه اشتباهات لرې شي.
د امریکا د کانګرس دغه شپه کسیز پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د ناټو یا شمالي اتلانتیک د تړون عمومي منشي اندرس فوغرسموسن هم د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې په یوه خبري کانفرانس کې د دې تړون د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د امریکا د کانګرس پلاوی او د ناټو عمومي منشي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي او داسې اندېښنې شته چې ښایي د امنیتي ستونزو له امله کم خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي او د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد په 28مه نیټه تاسو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي.
یاد ولرئ چې هیڅوک، حتی تاسو د کورنۍ غړي او سیمهیز مشران هم، تاسو پر ځای رای نه شي ورکولای
او تاسو یوازې یو ځل رای ورکولای شئ. که تر یو ځل زیات د رای ورکولو هڅه وکړئ، نو له قانون څخه د سرغړاوي په جرم بدر نه پښتنې ګرویګنی وشي او سزا به درکول شي.
د ټاکنو پر ورځ مو د رای ورکولو کار د دې لپاره په مسلسي ډول سورای او ګوته مورنګیږي چې معلومه شي تاسو رای ورکړی ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی خپلوا کمیسیون په توګه د رای ورکونکو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو د استادو پر شکایتونو باندې د غو لپاره جوړ شوی دی.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلوا کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا هم اورئ چې افغانستان سره پر پوله باندې د پاکستان په چمن سیمه کې یو شمېر کسانو د ښځو په بازار کې د ښځو پر مخونو باندې تیزاب شیندلې دي. دغه راز تفریحي پروګرام د ګوډې اچار او د کابل مطبوعاتو ته کتنه هم د دې خبرونې په پاتې برخه کې اورېدلی شئ. د انتخاباتو په اړه درته دغه راز د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره مرکه هم لرو او دا هم اورئ چې انتخابات خپلواک کمیسون ویل چې تر اوسه پورې د هیواد وویشتو ولایتونو ته د انتخاباتو د بهیر ضروری تخنیکی او لوجستیکی مواد رسولی دي او نور ولایتونو ته د رسیدو په حال کې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه، په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې اوریدل غرس، په منځنۍ صفه 1290 هم اوریدل شي.
د 1983 کال انتخابات
د افغانستان د جمهور ریاست څوکۍ لپاره د کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې نن د ازادي راډیو مرکه تاسو د ډاکټر عبدالله عبدالله سره اورئ.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله، کوم اساس تاسو ځان کاندید کړو؟ ولې مو د کاندیدو پریکړه وکړه د جمهور ریاست څوکۍ ته؟
دوه خبرې وو پته کې. یو خو تقاضا د افغانان بل ارخی داو چه ما تا دا معلوم بود چه که دا اوسنه حالت دوام بود که او که کم تغییر و بدلون را نشی پا افغانستان که ورز پا ورز د افغانستان حالات خرابی شي.
یعنی تاسو په ځان کې دا ځواک ګوره چې تاسو به دا بدلون راوستل شئ؟
زه یقین لرم چې د خلکو په ملاتړ زه کولی شم زه او زما تیم چې په دغه حالاتو کې بدلون راوړم. دا مې هدف ده، دا مې برنامه ده.
تاسو څه ډول ځان ته دا ډاډ ورکولی شئ چې مثلا افغانان ستاسو نه ملاتړ کوي، حالانکه چې یو څلوېښت کاندیدان ولاړ دي، په هغه کې ځینې نور کاندیدان هم دي دا ادعا کوي چې افغانان له دوی سره ولاړ دي؟
ادعا خو هر چا کوي، خو زه هم احترام لرم نور کاندیدانو نظریات ته. خو هغه څه چې خلک وایي هغه به اوس واضح شوی ده. ملاتړ د افغانستان د خلک په هر ځای چې زه تللی یم، هر ځای چې ما مسیج او پیام رسیدلی ده، لدنه د افغانستان خلک ملاتړ کړی ده. او اوس هم کار په کار دی، اوس هم په کمپاین بوختیم او خلکو سره ګورم، خلکو سره وینم، ولایت ته سفر کوم، خپل پیام ورته وایم چې دا زما قصد یوازې د څوکۍ په خاطر، د قدرت په خاطر، یا د ثروت په خاطر، یا د کورنۍ قدرت په خاطر، یا د ګروهي او سمتي قدرت په خاطر، دا دغه کار نه ده، یا د نامه په خاطر دا تصمیم زما نه ده. هدف می داده چې خلکو ته یو څه وکولای شم.
ډاکټر صاحب، تاسو د کمپاینونو مسله یاده کړه چې تاسو د هیواد بیلابیل ولایتونو ته په دې ترس کې سفرونه هم کړی دي. البته ستاسو پوسټرونه چې موږ ګورو، ستاسو ځینې پوسټرونه داسې هم دي چې په هغه کې د میرویس هوتکی عکس ستاسو سره یو ځای ښکاري. په هغه عکسونو کې، په ستاسو په پوسټرونو کې د میرویس هوتکی د عکس د چاپېدو اساسي مطلب سره
دا زما فکر شي، بل دې چې کوم کورنۍ تعلق یا قومي تعلقی یا عشیره‌ای تعلقی، اگر قهرمانان در افغانستان، اگر کسان چی افغانستان که قربانی ورکلی ده، اگر کسان چی پیغو مرحله در تاریخ در افغانستان در خلق و پنمایندگی حیثار ورکلی ده، در اغوی نامه، در اغوی کاروائی تا باید در احترام پسترگو و کتل شی.
یعنی که در افغانستان تاریخ تاو گورو، تقریبا مونگ اتلان زیاد لرو در تاریخ پا بلا بلا دورنو که تا سوسنگ هوتا که
در خو ممکن ندی چی در طول اتلانو اکسون مویسر هم ندی، تصویرون او هر یوی هم اخبل زای لری، در هر یو کارنامه هم بیل جلا اهمیت لری. خو زما علاقه د تاریخی لحاظ د میرویس خان د کارنامو په خاطر او د هغه د حرکت په خاطر یو اساسي بنه للی لمدغه کبله دا هم باید وایم چې ما یو څو عکسونه خپاره کړي وو، خو بیا دومره به استقبال سره مواجه شو چې اوس عکسونو ته دغه تصویرونو خلکو لاسونو ته نرسیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو شعارونو کې تل دا ویلي دي چې تاسو په افغانستان کې د یو بنسټیز بدلون راوستلو نیت لرئ. فکر کوم افغانان اوس مهال تر هر څه زیات امنیت ته زیاته اړتیا لري. تاسو د امنیت د ټینګښت لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لرئ؟
د امنیت د ټینګښت په خاطر د یوازې امنیتي تدابیر چاره د کار نه کی یا نظامی عملیاتونه. امنیت شی او سالم ادارې پورې اړه لري. امنیت که عدالت په مملکت کې تامین شي، بیا امنیت تامینول هم مشکل نه ای. که او قضایي سیستم چې قضاوت وکړي او خلکو حقوق تامین کړي او قانون د حاکمیت ضامن وي، په ملک کې وجود ولري، امنیت ته کومک کوي. نور عوامل لکه فقر، لکه بېسوادۍ، لکه مرض، بیکاری، دا ټول په امنیت پورې تللي مسایل دي او امنیت باندې خپل تاثیر لري. خو په افغانستان کې په خاص ډول همون گو تاسو گورو یو دیر مهم برخه ده امنیت داد طالبان سر جگری مسئله ده، او یا ده القاعده یا تروریزم هر شی چورت وای، او دی نلیوال زواکونو عملیاتونو به افغانستان کی دی. پا دغه اکلا به افغانستان که یو رشتینه ملی روغ پخلاینه پروگرام شروع کول زما جمنده.
تاسو په انتخاباتو کې د ملی جبهه اساسي توپ کوي، د ملی جبهه په چوکاټ کې وس داسې خلک موجود دي چې هغه د او یو ملسیز په کورنیو جنگونو کې اخکیل بلل شوی او خلک البته له هغه نه خې خاطر نه لري. د داسې بیکګراوند په پام کې ساتلو سره تاسو خلکو ته څه ډول ډاډ ورکول شي چې تاسو په سوله ټینګه کوي، او بل خوا طالبان چې تاسو په خلاف جنگېدل په هغه وخت کې هغه به دې ته قانع کړي چې تاسو سره خبرو ته حاضر شي؟
زه مستقل کاندید بوم او یم، او د ملی جبهه ما څخه ملاتړ کړی ده، او زه د یو جبهه یا یو حزب نمایندګي نه کوم. د ملی جبهه ملاتړ او دی نور سیاسی احزاب او شخصیتونو ملاتل ما سره شوی ده خو زخپله لاوله تر آخره مستقل کاندید پاتی شوی
یعنی افغانستان هر کله چی یو سیاسی ګون یا یو سیاسی جبهه کله چ لچانا ملاتړ کینو د زنو امتیازات او غوښتن کې هم وی کچره تاسو ولسمشر و ټاکل شوی انتخاب شوی د ملی جبهه غوښتنو ته بغاړه کې دی هغه په حکومت کې شامل کې
اساس د کار زما ان شاء الله کار او اهل ته سپارل وی او د افغانستان د خلکو مشارکت تامین اول دی په نظام کې په اداره کې په سیاست کې او په هر اړخ د ژوند کې دغه به اساس دی کاری هرو مرو حزبونه او ګوندونه خپل غوښتنې ولري خو تر دغه اصول لاندې زه زما تعهد د افغانستان خلکو په وړاندې دا دی چې زه د شایستګۍ اصل په نظر کې نیول سره د افغانستان د خلکو مشارکت به تامین کړم
د طالبانو سره به څه ډول چلند کوي
ما خو مخکې وویل چې د ورشتینې روغې پخلاینې پروسې په شروع کولو سره انشاءالله زمینه د دا مساعده و چې هغه کسان چې غواړي سوله ییز ژوند غوره کړي او له وسلې نه کار وانخلي هغوی ته باید چې زمینه مساعد
شي تاسو به د هغوی دې غوښتنې ته غاړه کېږدئ چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وویستل شي بیا خبرو ته کښېنئ
دا پروسه د شروع دپاره زه خپل ځان متحد کړم چې پروسه د سولې باید یو رښتینې بڼه ورکی او خلکو ته یو نوې امیدواری پیدا شي او د دغه امیدواری په اساس ان شاء الله زمينه د سولې په افغانستان کې مساعد شي غشتنی بدیری خو مونږ نو تاسو وګورو ضرورت د حضور د بین المللي قوتونو په افغانستان کې پس له دې نه رامنځته شو چې د افغانستان نه اونلی ته ګواښ را پیش شو او هغه حالات چې په نیویارک او واشنگتن کې را پیش شو اوس هم که دوی وغواړي چې په سوله ژوند وکړي که په افغانستان کې سوله راشي ثبات راشي او افغانستان خپل خلکو ته او نړیوالو ته نور کوم تهدید نه وي زه فکر نه کوم چې بین المللي ځواکونه اصرار ولري چې په افغانستان کې بیا هم پاتې کیږي
که چېرته هغوی ستاسو دغه غوښتنې ته یا دغه طرحې ته چې تاسو د سولې د خبرو لپاره لرئ د غاړه کښېنه دي نو بیا به د پوځي قوت نه کار اخلي د هغوی په ضد
پوځي قوت کار اخیستل متاسفانه په دا اوسنی حالت د افغانستان چې ګورو ځکه چې په ملي پخلاینې پروسه کې خلک اعتماد نه لري افغانستان خلک څوک چې دې خواته دي څوک چې اخ خواته دي ټول خلک د افغانستان خپل اعتماد په دغه پروسه له لاسه ورکړی ده د دې لپاره چې موږ یو بل حالت رامنځته کړو باید چې دا اعتماد رامنځته شي او زه یقین لرم چې دا کار ممکن ده او متاسفانه که سوله ایز حل لارې ته بله خوا حاضر نه یي بیا مسؤلیت هم دوی ته یي او خلک د افغانستان غواړي چې په سوله ژوند وکړي او د افغانستان د خلکو د امنیت او هوساینې نه باید دفاع وشي
مننه بیا به پر شو ساسو انتخاباتي کمپاینونو ته د دغو انتخاباتي کمپاینونو په پام کې ساتلو سره چې تاسو تر څو پورې په هیواد کې کړي او البته یو له هغو کاندیدانو څخه یاست چې ډېر زیات لګښت هم کوي په خپلو انتخاباتي کمپاینونو څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو د افغانستان د راتلونکي جمهور رئیس په توګه انتخاب کړي
زما امیدواري ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده الحمدلله او دا امیدواری دست نه ده چې زه سوچ وکم چې زه به ګټونکی یم زه وینم خلکو احساسات ته ګورم په کوم ځای د افغانستان په کوم ځای د افغانستان دغه سه احساسات او دغه سه استقبال دغه سه د زړه نه راوتلي احساس چې زما کمپاین څخه شوی ده کرزی صاحب خپل رئیس جمهور ده او صلاحیتونه لري خلک مقرره خلک بدلی په دا ټول امکاناتو څخه په استفاده سره دوی ونه شو کولای چې د خلک احساساتو پاروي او که تاسو دا کمپاینونو ته وګورئ فرق به درته معلوم شي خو بلا هم کار په کار دی زه بیا هم باید چې خلکو سره وګورم نور ولایتونو ته باید سفر وکړم ما اصلي مقصد اصلي نیت خلکو ته معلوم شي زه یقین لرم چې د انتخابات نتیجه د خلکو په ګټه ده
که چېرته تاسو کامیاب نشئ او د انتخاباتو نتایج تاسو په خلاف ځکه په دې ورځو کې په عربي ژبه ورځپاڼه کې تاسو د یو انتخاباتي کمپاین د مسول په حواله ویل شوی چې ادی به د کلاشینکوفونو سره واټونو ته راوځي او په بلوا بلاس پورې کړي څه فکر کوئ انتخاباتو نتایجو ته به غاړه کېږدئ
زما اصلي توجه خپل کمپاین ته دی اوس او بل توجه مې د انتخابات د شفافیت او عادلانه اوسېدل په خاطر دی او هیڅ شک هم نه لرم چې ان شاء الله د انتخابات د یو شفاف انتخابات له لارې بدلون په افغانستان کې راځي او بل خبر چې تاسو ورته اشاره وکړ دا خبرې چې شوی ده دا نه ما پورې اړه لري او نه زما کمپاین مسؤلین ده دا یو مستقل مبصر یو تبصره کړې ده چې زما کمپاین سره هیڅ نوع ارتباط نه لري متاسفانه دا د دولتي حکومتي ویاند داخلی وزارت بیان دیا دی کرزی سه بیان پسوی استفاده دی مقاله سخه حقایق تعریف کرده او دست شده لیده چه گویا زما ویان دا خبری کرده آلان که در خبری مستقیم دول دی محترم آرون میر چه سیاسی مبصر ده هغه پر علللی او خپل هم په دې اخله خبره کړی ده او خپل موقف نه دفاع کړی ده خو زما موقف دادی چې زمونږ ټول کوشش دادی چې په افغانستان کې سول رامنځته شي په افغانستان کې ثبات راشي په هیڅ قیمت او په هیڅ وجه مونږ د ثبات په خطر نه اچو
د افغانستان ولسمشر ته کاندید ډاکټر عبدالله چې ازادي رادیو ورسره مرکه کړې و او اوس هم دونیمه بجې شوې دي له صالح ساقسي خلقي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو
په خوست کې نن سهار پوځي عملیات شوي چرواکي وایي نه هتن وسروالي لکه بل وژل شوي چې شپږی عرب جنگلي دي په هلمند کې په پوځي عملیاتو او د ماینونو په چاودنو کې ځینې پولیس ملکیان او وسلوال وژل شوي ټاکل شوی ده د ناټو نوې عمومي منشي نن د ولسمشرۍ له دریو مطرحو کاندیدانو سره وګوري د هند محکمې د 2003 کال د ممبئی په بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور د یوې ښځې او د هغې د میړه په ګډون درې تنه د مرګ په سزا محکوم کړل سپینه مانی وای د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد په حق خپل مخکنی خبره بیرته اخلي چې ویلی وو نو موړه د ایران ټاکل شوی ولسمشر ده او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د انرژي د پروژو په برخه کې د همکاریو د پیوړي کولو لپاره نن د یو ورځنی سفر په هدف ترکیه ته ورسید
دا ازادي رادیو دا د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وای تر اوسه د هیواد وښته ولایتونو ته د انتخاباتو د بهیر ضروری تخنیکی او لوجستیکی مواد رسولي او نور ولایتونو ته رسیدو په حال کې دي د دې کمیسون مسؤلانو د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ تر اوسه څه باندې یو لک تنو ته د انتخاباتو د څارنې کارتونه هم ورکړي دي چې په دوی کې د هیواد نارینه خزه او بهرنیان هم شامل دي همدارنګ دوی له امنیتی اورګانو وختل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت تجدید پام وکړي تر څو د هیواد ټولو سیدونکو په ډاډه زړه د خپل خوخي کاندید ترې ورکړي تفصیل کابل زموږ د همکار پر رپورت کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ډاکټر داوود علي نجفي د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو په حق له دوی د فعالیتونو وروسته راپور یوې خبری غونډې ته ولوسته او ویل چې تر اوسه د دوی ټول کارونه پرته له کومې ستونزې پر مخ روان دي د موبایل د هیواد وښتو ولایتونو ته د انتخاباتو ټول ضروری مواد لکه قرطاسیا رنگونه تبلیغاتی پانی صندوقونه میز او سوکۍ خیمه او داس نور ور رسولی دي خاغلی نجفی وویل
مواد حساس انتخاباتی که تا هنوز موفقانه در 27 ولایت ارسال شده
د انتخاباتو حساس مواد تر اوسه د هیواد د وښتو ولایتونو مرکزونو ته رسیدلی دي او د انتخاباتو تر دایره دلو پورې به د رای ورکولو مرکزونو او محلونو ته ورکړل شي د خوست پکتیا غزنی لوګر او میدان وردګ ولایتونو ته هم مواد تهیه شوی او نن به ورولېګل شي
د دا هم ویل د روان کال د سور په میاشت کې د انتخاباتو په حق له د عامو خلکو د پوهاولو پروګرام پیل کړی چې هغه هم د روزل شوو مبلغانو له لارې د هیواد په ډیرو لرې پرتو سیمو کې په ښه توګه پر مخ روان دی د موبایل د قومي مشرانو غونډو تبلیغاتي فلمونو پوسترونو مرکو او داسې نورو لارو څخه یې ډیر خلک دې ته چمتو کړي دي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي د عامه پوهاولو د پروګرام په حق له وویل
جاهای دوردستی که نه به مطبوعات دسترسی دارد کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 1604 نفر مبلغ آگاهی آمده است
هغه لری سیمی چه مطبوعات دسترسی نلری د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته 1604 تنه مبلغان استخدام کړی دي او څنګه چې د انتخابات پاک له دامو خلکو پوهاول ضروری وګڼل شو څه باندې سلطنه نور مهم ورزیات کړل ترڅو په کجو او لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د انتخاباتو خیګنی بیان کړي
خو خلک امنیتی وضعیت اندېښمن کړي او وایي چې که امنیتی ارګانونه د رای ورکولو د مرکزونو امنیت خوندي نه کړي ډېر خلک به د رای ورکولو مرکزونو ته ور نه شي بلې خوا څو ورځې مخکې د دولت مخالفینو هم ځینې خبری رسنیو ته ویلي دي چې دوی به د انتخاباتو په ورځو کې ډېرې لارې وتړي تر څو خلک په انتخاباتو کې له ګډون څخه پاتې شي خو د افغانستان د پولیسو اردو او ملي امنیت مسؤلین وایي چې د انتخاباتو په ورځ به څه باندې 300,000 امنیت ساتونکي وګمارل شي تر څو خلک پرته له ویرې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ او خپل رای وکاروي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com. له افغانستان سره پر پوله باندې د پاکستان په چمن سیمه کې دوه تنو موټر سایکل سپرو د خزو په بازار کې پر یو شمیر خزو تیزاب شیندلی چې په نتیجه کې یو شمیر خزې ټپیانې شوې دي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د دغه پیښې په اړه رپورټ لري.
په چمن سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د ښځو په یوه بازار کې دوه موټر سایکل سپرو کسانو چې ویل کېږي عادي طالبان دي پر ښځو باندې تیزاب ور پاشلی دي چې له امله یې 15 ښځې او یوه ماشوم نجلۍ د تیزابو له امله برسېرنې ټپي شوي دي. دوکاندارانو په سمدستي توګه دواړه طالبان نیولي او پر بېګناه ښځو باندې د تیزاب پاشلو په جرم یې سخت وهلي ټکولي دي او وروسته یې پولیسو ته ورسپارلي دي. د چمن سیمې یوه ځایي خبریال سید علي اڅکزي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل د چمن شار دکاندارانو تر پیښې وروسته د طالبانو لخوا د دې کار په خلاف د افغانستان پولې ته غځېدلی لوی سړک د احتجاج په توګه د یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی و. ویل کېږي چې دغه طالبان د جمعیت علما اسلام ګوند له نظریاتي ډلې سره تړاو لري. د چمن سیمې خلک وایي چې د جمعیت ګوند د دغه ډلې لخوا پخوا هم په چمن سیمه کې ځینې خبر پاڼې خپرې شوې وې چې په چمن سیمه کې د فحاشۍ د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ښځو دغه بازار ته هم اشاره کړې وه. د یادونې وړ ده چې په چمن سیمه کې د ښځو دغه بازار څو لسیزې وړاندې جوړ سوی دی او ښځې ورته په برقو کې پوښلې راځي او د کور لپاره سودا ورڅخه اخلي. خو دا لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې په سپینه ورځ تیزاب وپاشل شول. د چمن سیمې خلکو د طالبانو لخوا دغه کار په کلکه غندلی او دا کار یې د چمن ښار د سوله ییزې فضا د خرابېدو یوه پلمه او دسیسه بللې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي. نړیوالو پولیسو خپل یو سلو او و اتیا غړو هیوادونو ته خبر ورکړی دی چې د اسلام آباد سره مرسته وکړي. انټرپول پولیسو نن یو بیان خپور کړ او په هغې کې له غړو هیوادونو وغوښتل چې د هند د ممبئی په بمی چاودنو کې د تورنو کسانو په نیولو کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. دا موضوع تفصیل له احمد شبر څخه اورو.
د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په وینا د پاکستان حکومت په نړیواله سطحه د هغو 14 مشکوکو کسانو په لټنه پیل کړې ده چې د تیر کال په نومبر کې د ممبئی په حملو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. نړیوال پولیس چې مرکز په فرانسه کې وایي اسلام آباد د انټرپول خړي هیوادونه خبر کړي دي چې د هغو کسانو په موندلو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د هند په ممبئی کې د 2008 کال د نومبر په میاشت کې په چاودنو کې لاس درلود. د انټرپول پولیسو د دغو کسانو نمونه نه دی اخیستي، خو د دغه مرکز عمومي منشي رونالډ نوبل په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد د غوښتنې له مخې دوی خپله ژمنه ترسره کوي او د انټرپول پولیسو له 180 غړو هیوادونو غواړي چې د ممبئی د تروریستي بریدونو په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. پاکستان د ممبئی د بریدونو په ارتباط له 15 کسانو تحقیقات پیل کړي دي او د 14 تنو نورو مشکوکو کسانو عکسونه خپاره کړي دي چې تر اوسه نه دي نیول شوي. د ممبئی په حملو کې 168 تنه وژل شوي وو، خو بل لور ته هند چې د ممبئی له حملو وروسته له پاکستان سره د سولې خبرې ودرولې. په پاکستان کې میشته د لشکری طیبه ډله تورنوي چې په ممبئی کې تروریستي بریدونه ترسره کړي دي. نوې ډلۍ له اسلام آباد شکایت کوي چې د ممبئی د بریدونو په برخه کې لکه څرنګه چې شایي هغسې خپل مسؤلیت نه پر ځای کوي. تیره میاشت مصر په شرم الشیخ کې د ناپیلو هیوادونو د غونډې ترڅنګ د هند او پاکستان صدراعظمانو خبرې وکړې او په دې خبرو کې د هند صدراعظم منموهن سنگ له پاکستان سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره دا شرط کېښود چې د ممبئی د بریدونو په برخه کې شواهد نوې ډلۍ ته وسپاري او هند ته دا ډاډ ورکړي چې بیا به د پاکستان له خاورې په هند کې تروریستي بریدونه نه کېشي.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت دا ځانګړی پروګرام د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په دوه نیمو او د سه شنبه پر ورځ لغرمې مخکې په لسنیمو بجو اوریدلی شي. د افغانستان د مدني ټولنې لخوا چې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې سره د مبارزې په برخه کې کوم پروګرام جوړ شوی و د نړیوال بانک لخوا هم ومنل شو. نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د مدني ټولنې ترمنځ په دې اړه یو رقابت هم پیل شوی و سو د سوی تغذیې سره د مبارزې په برخه کې خپل پلانونه دوی ته وړاندې کړي. له بلې خوا کارپوهان هم د خوراکي موادو د تحقیقولو په برخه کې د مدني ټولنې رول ډیر مثبت ارزوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه زموږ د همکار رپورټ ته.
په بنگلاديش کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې سره د مبارزې په برخه کې په دغه جوړ شوې سیالۍ کې د افغانستان د مدني ټولنې یوې ادارې چې کیف نومیږي د 3000 امریکایي ډالرو یو انعام ترلاسه کړ. په کابل کې د نړیوال بانک د رسنیو د چارو مشر ضیا رؤوف د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: د وی له افغانستان څخه دریو غیر دولتي ادارو خپل درخواستونه ورکړي وو چې دری واړو ته د بنگلاديش د ډاکي خارته بلنه ورکړل شوه. دغه پروسه تیره ورځ پای ته ورسېده او د جنوبي اسیا له هیوادونو څخه د یو ویشتو موسو پروپوزلونه پکې ومنل شول چې یو له افغانستان څخه وو. نوموړي زیاته کړه ګټونکي ادارې باید تر راتلونکو اتلسو میاشتو پورې دغه پیسې په خپلو هیوادونو کې له سوی تغذیې سره د مبارزې په برخه کې ولګوي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې سوی تغذیې په افغانستان کې خصوصا له 50 کالو راهیسې د کوچنیو ماشومانو لپاره یو د پام وړ ستونزه ګڼل کیږي او په 2015 میلادي کال کې په دې اړه یو شوی سروې ښایي چې په افغانستان کې 450 کې ماشومان له سوی تغذیې سره لاس او ګریوان دي. په عین حال کې کارپوهان وایي که مدني ټولنې له زړه وغواړي نو کولی شي په افغانستان کې دغې ستونزې ته د حل لارې ومومي او بې له کومه شکه په دې برخه کې د مدني ټولنې رول ستایي. انجینر متی الله خروټي د مدني ټولنې د فعالیت په اړه داسې وویل:
ټولنې او غیر دولتي سازمانونه یا انجوګان یا نهادونه چې افغانستان کې وجود لري د هغوی فعالیتونه بله واقعا محسوس دي او قابل دي چې سړی هغه قدردانی یاد کړي او په تولید توزیع د مواد غذایی یا تحت پوشش قرار ورکول د غذایي مواد د نورو مسایلو په ټول سراسر د افغانستان کې د دوی زحمات او د دوی هغه کوششونه او د دوی خدمتونه قابل قدر او قابل دي چې یادول وړ دي او که چېرې احیانا د دوی دغه همکاریگان در مدنی طولین همکاریگان نوید ده حکومت ده شرای باید کلن شوی وڑای کولی.
پا افغانستان که ده تیر و تو کلونو پا موده که ده مدنی طولینی پا فعالیتونه که ده پا موارزت والی را غلی چه زیادتر فعالیتونه یه پا فرهنگی او طولینی سوچارو که لخلق سروی. خو زین کارپوهان بیاوی چه ده مدنی طولینو زین اداری مرسته شوی پیسی پا خپلو که سرچور او تالان کوی او پا دی توگه ده پروژو کیفیت خرابیگی.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زمر انتخاب.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان د سیاسي امنیتي حالاتو او نورو مهمو پیښو په اړه پکې څه راغلي دي.
د وسخ خپل وک ورسپړه په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو په وړاندې امنیتي غوښتنو ته کتنه کړې او لیکل دي چې د انتخاباتو امنیت تش په لافو او شمنو ممکن نه ده. ورسپړه د خپل تبصره په دوام لیکل دي کچېره نړیوال پرختیا هم د انتخاباتو امنیت ته جدي وي نو د پاکستان استخباراتي کړې باید په هوې چې د انتخاباتو د بهر له اخلال نه ډډه وکړي. په ورسپړه کې په افغانستان کې د حزب التحریر فعالیتونو ته هم کتنه شوې او د ملي امنیت د عمومي رئیس په حواله لیکل شوې ده چې دغه حزب په کابل، کاپیسا او بدخشان کې د انتخاباتو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. ورسپاڼه د ناټو له نوې عمومي منشي سره د ولسمشر کرزي د لیدنې په اړه هم یو مطلب خپور کړی او د ښاغلي کرزي په حواله لیکلی دی چې ناټو د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې. د هیواد دولت ورسپاڼه کابل ته د ناټو د نوې عمومي منشي سفر او له افغان چارواکو سره د هغه د لیده کاته تفصیلي رپورټ خپور کړی دی. ورسپاڼه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د اندرس فوخ سموسن په حواله لیکلی دی تر هغو چې اړتیا ده د افغانستان ملاتړ کوي او له طالبانو سره خبرې باید یو افغاني بهیر وي او افغانان مشري وکړي. ورسپاڼه په خپل سر مقاله کې هم افغانستان ته د ناټو د نوې عمومي منشي په سفر تبصره کړې او په افغانستان کې د هغه لومړیتوبونه څېړلې دي. ورسپاڼه پر روانو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه هم یو مطلب خپور کړی او په دې ترڅ کې خلک هڅولې چې یو غوره کاندید ته د رای ورکړي. د ملي ارمان نه د لوتروسپانه بیا هم په یو مطلب کې د انتخاباتو تر بشپړېدو پورې د ولسی جرګې د رخصتیو د غزولو مسله سیړلې او په دې اړه د خلکو انتقادونو ته کتنه کړې. ورسپانه په جلا مطلب کې د مولا عبدالسلام راکټي په حواله لیکل دي چې د یو بې کفایت ادارې موجودیت اړستل چې ځان جمهور ریاست ته کاندید کړي. په ورسپانه کې د قندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د روسي بمباری په اړه په یو مطلب کې لیکل شوی دی چې په دې بمباری کې څلور عامه وګړي وژل شوی دی. د اصلاح اوانس دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیبر روان حالات په بیلابیلو مطالبو کې راخستې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو په درشل کې د روانو پیښو د انځورولو په برخه کې د رسنیو رول څېړلی او له دوی غوښتې دي چې په خپلو رسنیو فعالیتونو کې د ملي ګټې او خپل ناپیلتوب په پام کې وساتي. خو اصلاح به په خپله سر مقاله کې هغو هڅو ته کتنه کړې چې په هیواد کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د شفافیت لپاره روانې دي. او د نخست نا دولتي ورسپانه هم په مطلب کې افغانستان ته د ناتو د نوي عمومي منشي نابرابر سفر سیړل او د هغه اهدافو ته کتنه کړه. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقوقو په سرګندونو او د رسنیو لخوا په خبرېدونکو خبرونو چې د ورسپانه په وینا تر ډیره منفي دي انتقاد کړي او لیکل دي چې خلک د په انتخاباتو کې لګډون نه دل سر ده کوي. او په ورسپانه کې د روانو انتخاباتو د سارنې مسلې ته هم کتنه شوې او لیکل شوې ده چې د اروپا د امنیت او د همکارۍ سازمان هم د دغو انتخاباتو د سارنې لپاره خپل استازي را لیږي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا سلام اوریدونکو لامنیت سره څنګه یې؟ زه غم مکوئ انتخابات چې خلاص شول کراری کیږي ځکه کاندیدانو ټول زور په امنیت راوستلو اچولی دی. راځئ که د کاندیدانو څو لنډۍ اورئ. زه په کاندید سړی پوهیږم چې مختدر شي دوله سی سلام کوي نه چې مختدر شي دوله سی سلام کوي نه کاندید را شوی نه وکړه کدا وخت شو بیا به وکړې ارمانونه کدا وخت شو بیا به وکړې ارمانونه ستا تر دا چیری اکس هزار شم چیری دی ما شدریا سر ډیر ارمانونه چیری دی ما شدریا سر ډیر ارمانونه نور په بایسکل ګرځه کاندیدا د ښار واټونه موټرو بند کړي دي نه د ښار واټونه موټرو بند کړي دي نه انتخابات دی امنیت نشته کاندید مچي شوز به چیرته لاټوما کاندید مچي شوز به چیرته لاټوما چې می کاندید پر خوشحالی گی د چیرې عکس دی سریخ په دیوال وینا د چیرې عکس دی سریخ په دیوال وینا خلق زیارت ته په ګوندوزی زخوار کاندید یم په دیوال ور واوختم زخوار کاندید یم په دیوال ور واوختم د ما به هیڅ کله ایر نشی د کاندیدانو لګوا دی ډیر قسمونه د کاندیدانو لګوا دی ډیر قسمونه کدی ونه خوړم کاندیدا په دیوالو بده خډیر سریکړه مکسونه په دیوالو بده خډیر سریکړه مکسونه کله کله چې سړی ورخطا شي نو بیا لاره ترې ورکه شي لکه داسې
ا
سیب که ده گل مخ ده لار خواته وی دیر خخ کاری چه وزیر سیبان گرد رانه نوزی راسان استرگه پا گل لگی گیا او
نه ده غا سیخ نخ کاری که ده غا دی پانو چنگ ده لار خواته کو او گل شاعت لپانو لگ را خرس نو دیر زرد سری نظر جلبوی
که ده ما منه اینو آلته پا دیوالو پوری کلکه چه وزیر سیب ایران ور تا پاتی سی چه پا دیوالو که لاتنگ گل راشین
سوی
دی د خیل شابه ډیر خخکاریږي
حالته به د وزیر سره ورته پام نشي
پام
به کو
لغنه ولې داسې ځای نه کدو چې په خپله ور پام سي
هو رښتیا وایي که یې خپله ور پام سي نو داسې به وګڼي چې یوازې د ما دپاره یې نه دی یخی د دفتر د ښکلا لپاره یې یخی دی
نو چېرته یې کیږدو که یې د بام په ځای کیږدو څنګه به وي
د بام په ځای د څه لپاره
د دې لپاره چې وزیر صاحب ګمان وکړي چې لاندې ځایونه خو مو ټول ښکلي کړي دي اوس مو ان د بام ښکلي کولو ته هم راتړلې ده
دا هم ډېر ښه نظر دی خو یو عیب لري
څه عیب لري
عیب دا دی که وزیر صاحب ورې بام ته وخیزي او لږ نږدې وګوري بیا څه کوئ
ودې خیزي نو
ساده کېږم بامونه ډېر خراب دي سوري سوري دي که هغه یې ولیدل ټوله خواري به مو اوبه یوسي
نه ورخیږي هېڅ تشویش ورته مه کوئ
شک نسته که یې خوښ سي او ور وخیزي
ګورئ اوس زر یو ځای کلکوي هسې نه چې وزیر صاحب راورسېږي
نو چېرته یې کېږدو
همدا خو زه هم وایم چې چېرته یې کېږدو زر یو تصمیم ونیسئ
دا څنګه ټول یو ځای ولاړ یې لکه چې د مار کلي ته راوتلي یې
اوس یې څنګه کړو حالا زری روچات که پا لاسونو که بونیسا او سید پا خیر آغلا استری مسی سید
استری مسی وزیر سید
استری مسی وزیر سید
جور دی خدا چه روخ موینم
سید داغ گل مو دی تاسی لپار روانه و چه چرتی در تکلک کو خودا چه او سید لکلکی دو مخ که راغلی نو سید در سروای اخلی
او دا هم دی کاندیدانو فال اوری
دا اوری پی میاش که زگی دلی کاندیدان زیاتر پا بل پسی روانوی او نرم مزاج لری دا کسان دا دیل پارا زان کاندیدوی چه همه نون دارشی او هم چو دالر پیدا کری دوی نه دا پیسو دا مصرفه ولو نراندی او نه هم دا خو ایناو کولو یواز یکسون چاپوی او پا دیوالون سریخوی بس خلاص غویه
دی غویه پا نوش که زیدیل کاندیدان دی هر وقت سرتنبگی نکوی زکر طول کارونه پا سرتنبگی نکیگی دغه ډله کاندیدان که سرتنبه هم دی خو بیا د بل تر جیغ لاندې هم ښه په آرامه تللی شي نو ځکه دوی ته دوه مزاجه وایي غبرګولی
د غبرګولی په میاشت کې زیږیدلې کاندیدان د دې ته نه خوشحالیږي چې په غونډو کې څو کسان ورته راټولیږي ځکه اوس خو خلک پیسې او ډوډۍ د یوه کاندید خوري او رایه بل ته اچوي د غبرګولی په میاشت کې زیږیدلې کاندیدان لکه د جوزا لمر تر له ګرمۍ او جوش ډک وي نو ځکه په یوه خبره خپل ډېرې ګټې سوځولی شي چنګاخ
د چنګاخ په میاشت کې زیږیدلي کاندیدان دې په لاره کاږه کاږه نه ځي ځکه چې د کاندیدۍ وخت لکه د سرطان د ورځې ډېر اوږد نه وي دوی کوي جمهوري ریاست خیال پلوونه وهي ودې وهي خو پام دې کوي چې دومره غوړ نه وي چې د زیړي په مرض اخته شي که د خیال پلو پر وخت لږ د ناکامۍ سلاته ورسره وخوري نو بیا به نه ناروغه کیږي زمری
د زمری په میاشت کې زیږیدلې کاندیدان کوښښ نه کوي چې کمزور کاندیدان د پیسو او پنجو په زور له صحنې وباسي که دوی لږ حوصله وکړي کمزورې خپله ځان ګوښې ته کوي ځکه هغوی یوازې همدومره غواړي چې بهر ته د تلو کیسې قوي شي وږی
د وږي په میاشت کې زیږیدلې کسان یوازې د ځان مړولو لپاره کاندیدېږي ځکه دوی مخکېنۍ لیدلې چې په 50 کلونو کې 3 میلیارډران جوړ شوي نوموړی دې په دې فکر کې نه وي چې وږی واخله او سواري ته یې اور ورته کړه یعنې له خلکو رایې واخله او بیا بسپیرې ډاک جګړې ته خوشې کړه تله
د تلې په میاشت کې زیږیدلې کسان په خوله خواږه ښه په زړه داسې ترخه دي لکه زقوم دوی همیشه په تول کې ډنډۍ وهي او له توله وروسته بیا وایي چې خدای مې د غاړې نه بندوي د تل د میاشتې زیږیدلی کاندیدان لکه د تل د پلو غوندې همیشه سپیرخ خاري، خو کارونه بیا د میلیاردونو او خروارونو کوي. لړم
د لړم په میاشت کې زیږیدلی کاندیدان تل له خلکو پټ ګرځي او ویریږي چې څوک به یې مړ کړي. نو د همدې لپاره په یوه کمپاینی غونډه کې هم نه راڅرګندیږي. سبب یې دا دی چې تل خلک په نیش وهلي دي، نو له خلکو سره د مخامخ کېدو هېڅ جرات نه لري. د تېښتې لپاره یې تل لکۍ په سر اړولې وي. لیندۍ
د لیندۍ په میاشت کې زیږیدلی کاندیدان که ظاهره کاغه کاري، نو داسې یې زړه نه او نیتونه هم کاغه دي، او که بریالي شول نو هېواد به هم کاغ وکړي. سره له دې چې دوی خپل کوږوالی د خپلې خاکسارۍ نښه بودي، له طبیعته ساړه وچ او ترخه دي، خو عقل کار ورکوي چې شهرت، دولت او گرین کارد څنګه ترلاسه کیدای شي. مرغومی
د مرغومی د میاشتې زیږیدلی کاندیدان ساړه ښکاري، خو په کمپاینونو کې پوره ګرم وي، ځکه د دوی په ګمان چې تر ټولو خلکو پوه او هوښیار دي. دغه ډله کاندیدان همیشه د نورو کاندیدانو خوراک شي، یعنی کله چې رایه ورکول نږدې شي نو دوی هم له هغو څو تنو طرفدارانو سره زوړن سر د بل کاندید په ګټه تیر شي. سلواغه
د سلواغې د میاشتې زیږیدلی کاندیدانو تل خوله خلاصه نیولې وي او د نورو غیبتونه کوي. په خپله نه کوم پروګرام او کاري پلان لري او نه هم ارمان، خو تل د نورو په پلانونو او پروګرامونو نیوکې کوي. د دې لپاره که خلک ووایي چې تر ټولو پوه او ښه سړی همدا دی، نو راځئ چې رایه ورکړو. کب
د کب په میاشت کې زیږیدلی کاندیدان د سیاست په سمندر کې نه، بلکې په ویلو کې ښه او بازی کولی شي، خو کله کله د نابلدۍ له امله په کوم غوچوړو کې بند پاتې شي او د چا خوراک شي. دغه خپرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن، عبدالله سمدی، صادق سپینغر، شفیقه لکنخیل، یاسمین حکمت او مسکا ستانکزی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې موده دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، ننګرهار 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 104 اتیا.
چشمان استادا منگری زلفان استادا وطن تای زوانی سپین جبین نو سلبان استادا کماری چشمان استادا منگری زلفان استادا وطن تای زوانی سپین جبین نو سلبان بل ربان دیور کا دوڑتا بنگلو شور کا شور کا ہم کا زخمی زخمی یا مجرا تکور کا ہم کا زخمی زخمی یا مجرا تک
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت